ژر دغه سیمه د ملي پارک توګه ونیونو او د سیلانیان توجه په خیال ورته راجلب کو. په د دې ترڅنګ د خاروالي لخوا نه د خار په بیلابیلو سیمو کې رغنیزي چارې روانې دي. ماستر پلان مطابق کوم سړک سره هغه تیریږي او د بیلابیلو ناحیو کې مختلف چارې پیل شوي دي. د ولسوالیو په کچه باندې که درته یادونه وکړم، د اوبو لګولو په برخه کې او دغه راز په نورو رغنیزو پروژو کې مثبت کارونه روان دي چې انشاءالله په خپرونې په اوږدو کې به یې تشریح کړو.
بله، مثلا تاسو د ملي پارک په ارتباط ځاځي اریوب یادونه وکړه چې اسانتیاوې به هلته رامنځته کوي. مثلا څه ډول اسانتیاوې؟
بله، مثلا ته موږ ته مسافر راځي د بیلابیلو ولایاتو نه. موږ تیر اختر کې د اردوانې له مخې هلته چې ملګرو اردوانه کړې وه، شاوخوا 100,000 موټر راغلي وو. نو دغه کسان زیاتره د شپې راځي، باید چې دوی ته موقت مسافرخانې حتی الوسه جوړې شي حتی الامکان. او د دې تر څنګه د لارې مسئله ده چې هغه لږ ستونزمنه لار لري، هغه لاره باید چې حتی الامکان ورغول شي. او د دې تر څنګ نور هغه کارونه چې مثلا د بلوشرونو چاپ موږ لرو چې هغه ته بیلابیلې سیاحتي سیمې دي په منډیر سیمه کې، بس هغه دغه سیلانیانو سره خلو خلکو ته وویشلی شي. او دغسې نور هغه کارونه چې موږ کولی شو لکه د اوبو په برخه کې چې هغه ته اوبه یا کمی دي یا بیخي له نشت سره مخ دي، هغه ته باید سکویان یا مثلا لوړو غرونو نه چینی دي هغه ته باید پایپونه را تیر شي. یعنی هغه کارونه چې هغه په لنډ وخت کې موږ ترسره کولی شو په هغه باندې کار کول خیره.
احمد صاحب، ځینې خلک وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې یا لسو میاشتو کې قسم په ابتدا کې تاسو ویل چې لا وختي دی، وایي کار نه دی شوی خلکو ته، فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، بېوزلي زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، د جنسونو بیې لوړیږي، همداراز له دنیا سره د طالبانو اړیکې خرابې دي، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني، د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې مو کړې وې هغه مو په ځای نه کړې، همدغسې ګڼې نورې وعدې مو کړې وې چې په ځای یې نه کړې. د بودیجې په برخه کې وایي چې انکشافي بودیجه د طالبانو له انکشافي بودیجې معلومیږي چې د رغونې او انکشاف لپاره څه نه لري. نو او لبلی خوا په خلکو باندې د نه پیژم د ژیری په نامه او په بیلابیلو نومونو باندې فشارونه زیاتیږي، د بیان ازادي محدوده شوې ده، ښځې مجبوروي چې له کورونه ونه وځي، دا ډول انتقادونه ورځ په ورځ زیاتیږي، څه وایست؟
بله، لومړی خو د قیامتونو موضوع ده، دا ټول مسلې باید تاسو یو په یو ځواب کړم. قسم دا ځواب د مرکزی ادارې مسؤلیت ته، خو زه به ولایتي کچه باندې دا خبره ته ځواب کړم. د قیمتونو مسأله یا مثلا د لوړ نرخونو مسأله هغه په لویه کې نړیواله ستونزه ده او نړۍ کې دغه ستونزه راغلې ده. دا یوازې د هیواد یا په ځانګړې توګه د پکتیا ستونزه نه بلل کېږي، خو بیا هم تر ډېره کچې پورې د ګاونډیو هیوادونو ته په کتو سره دلته بیا هم تر ډېره کچې پورې د قیمتونو هغه تناسب ساتل شوی ده. او دغه راز د نړیوال دغه اړیکې ورغول شي او د محدودیتونو لګول مسله قوانین چې هغه د اسلام سره ټکر ولري هغه به په ټولنه باندې منل شوي، بلکې هغه څه ورته ویل شوي.
بله، ستاسې اواز خرابې شي، نه پوهېږم احمد زی صاحب بولي په پیل کې ډېر ښه وو، په پیل کې ډېر بهتر وو، صحیح ده که په همدې حالت کې اوسې شاید چې بهتر وي. مننه. بله احمد زی صاحب، لکه چې ژغ مو یو څه نور هم خراب شو، نه پوهېږم چې دلیل څه دی. مخکې مو اواز ډېر عالي و، ډېر ښه و، ډېر واضح و. تاسو بیا هم ادامه ورکړئ خبرو ته، ګوندې واورېدی شي. ستاسې غږ لرو خو قطع کېږي، نه پوهېږم چې په منځ کې مو جملې پوره نه اورېدل کېږي. زه تخنیکی هم کار بله تاسو سره دوباره تماس ونیسی په څو شیبو کې لنډې خبرتیا وروسته به د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کمه او په دې منځ کې به تخنیکی همکار له د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس خالق یار احمدی سره دوباره تماس ونیسی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اته
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریده لیستن
مخی تردی چه ده تیلیفون شمیری او امدارست ده واتساب شمیره ایلان کم یو او ریدون که تیار لرو اول با ده خبری او رو مهربانی کوی سایب.
اسلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه زدران یم پاکستانی نیوالی نه کدلی زدران ما احمد دی صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسو دومره وخت وی تا ولسوالۍ ډېرې یدې کړو خو سپېره ولسوالۍ ته یېده نه کړه ویلې چې د سپېره ولسوالۍ پکتیکا زلیک ولسوالۍ سره لګېږي سپېرې ته ولسوالۍ ته پال نه شته چې څوک اوبه ډېرې وي زرې په پنځلس سوه یو میټر خولي خلي چې پلګاډ ور پرې کېږي دا پالی په تماس کې نیولای ورګولو خو سړک بالکل یم دی کچا د ډېر مریضون دلته ګیان ولسوالۍ دو زړیک ولسوالۍ ورګول شهرنه خوس ګډوي دا سړکه باندې دی کار ونه کوي دی اراده شته که نه چې کار په وکړو پخواني حکومت کې سپېر ولسوالۍ پرې کار شوی و په مخکې کار نه و شوی دی زړیک ولسوالۍ ورګول سره دا کار به وکړو که نه به ډېر ضروري کار دی.
صحیح زادران صاحب ستاسو له پوښتنې داسې پوه شوم چې یو خو په سپېرې ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه تاسو یادوئ او بل مو د ارګون او خوست د سړک یادونه وکړه همداسې ده؟
بالکل داسې ده. او ګور احمدزي صاحب وویل چې مونږ به د غززۍ ولسوالۍ وکړلې داسې نورې وکړلې ښکلې علاقې شته خو که چېرته زلیک ولسوالۍ دی د تنګي زادران ول ده التا در کلی کلی زیونه دی دومره سیلانان به یو زوی ته په افغانستان کې لاړ نشي تنګیز درانې چالتا ډېر دی چل غزای دی نکتر کلمان دی ډېر کلی چې نه کور زینه دی او دا یالتا کار نه کوي دا یاله کې یاد کړ احمد جی صاحب دا ویل یاد نه کړ چې دا لکه په خو حکومت کې ډېر زور دل یې پاتې علاقه دا
صحیح سر ډېر مننه زادران صاحب. اوس قدرمنو اوریدونکو غواړو چې کده پکتیا په اړه نظر لري پښتنه لري یا زموږ له میلمه شاغلی خالق یار احمدی څخه نو له موږ سره دې په دې شمېرې تماس ونیسي 00 4221 12 5401 بلش میره ده 00 4221 12 4401. په دې دوهمه شمېره ده واتساپ له طریقې هم تماس نیولی شي اوریدونکو یې لري ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی د وخت له ایران خبرې کوم.
ښه صاحب مهرباني زابلی صاحب.
مننه کنسروان صاحب میلمنه می پښتنه همدا د چی کونړ او نورستان هم له پکیا سره خمسرحد ولایتونه دي هلته هغه هم ډېر زنګلونه لري ورونه یې اخیستې دي او پکتیا هم یو زنګلیزه سیمې ډېرې لري. آیا که چېرې ته آیا په پکتیا کې د زنګلونو د اور مخه نیول شوې ده ستا څنه څه مشکلات شته که یا او بل هلته د زنګلونو د قاچاق موضوع څنګه شوې ده؟
غنه مو قاچاق په پښتنه وکړو صحیح ده. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني ستاسو له داسې یو ځای نه خبرې کوي فکر کوم چې ډېر شور ماشور دی یا باد دی یو بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړئ ازادي راډیو مهرباني د واتساپ له طریقه تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب محترم تاسو میلمه کوم کار سلام
سلامت اوسئ مننه.
علیکم احمد خان مبارز احضرات روان صاحب زما د میلمه څخه دا پوښتنه ده چې تقریبا په دغه یو کال کې افغانستان کې رقم د رقم حالات اعلی یعنی په پکتیا کې هغه تعلیمي نظام چې دی هغه څنګه سوی دی پرمختګ یې کړی په شاتګ یې کړی دی په هغه سیمو کې چې پخوا جګړې وې ښوونځي د جګړو له کبله بند وو همداسې مدرسې بندې وې نو هغه اوس پرانیستل شوي دي او که نه هغه څه بندې پاتې دي او بله پوښتنه مې د میلمه صاحب څخه دا ده چې په پکتیا کې دغه محلي رسنۍ چې دی د دو وجه څنګه دی دا بندې شوي دي که په خپل هغه زاړه حال دی مننه سروان صاحب ښه وخت ښې چارې د خدای
کور دې ودان سلامت اوسې یو بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه ده مهرباني کوئ مهرباني راډیو مو آواز راځي ستاسو نه مجبور چې ټلیفون مو قطع کړو بل اورېدونکي ته به ورشو لطفا کله چې در باندې غږ کوو چې خبرې وکړئ نو له راډیو لرې شئ بل اورېدونکی شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو مهرباني
السلام علیکم وعلیکم السلام
مهرباني کوي له زرمت نه خبرې وکړئ
مننه له میلمه څخه ټلیفون شبکو په باره کې پوښتنه کوله چې دا زرمت کې شبکې بیخي کار نه کوي
بله صحیح ده ټلیفوني شبکې کار نه صحیح ده مننه خوشاله اوسې بل اورېدونکي هم لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوي تاسې لکه چې خبرې نه کوي بلې وته به ورشو آزادي راډیو ده او دا هم یادونه کوم یو ځل بیا چې د باندې ولایت په ولایت د خبرونو د لړۍ ورستۍ کړې وي نننې مو ورستۍ د ولایت په ولایت خبرونه ده ورسته به د دې په ځای راتلونکې اونۍ یو بل خبرونه لرو چې نوم به د ژوند رنګونه وي که څه هم دا نوم زوړ دی خو خبرونه او موضوع نوی ده بیا به هم د خبرونې په ترڅ کې د دې نوې خبرونې په ارتباط معلومات درکم خو اوس یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ مهرباني کوي مهرباني کوي
السلام علیکم سلام سوال جناب رجوله بيدار بخیر خیراتی
سلامت اوسې مهرباني کوي
ډېر مننه صاحب کرسن صاحب چې زه له کابل مې اړیکه نیولې ده سیمه نن تم ډېر سلامونه کوم سیمه مې څخه دا پښتنه رم چې مثلا یو خو دغه خوشحالي خبر به شي وکم چې مثلا د ولایت باس مې ختم کی ته په پاپې مشکن دانه کې راپورته کې د خو یاو اول دې چې مثلا د سیمه مې څخه دا پښتنه کوم چې مثلا د پکتیا ولایت کې مشهر مشکل دی ډېر جغوزي ولا اورنګ رنګ میوي ولې چې دا په خو او مثلا چین ته هندستان ته داسنو هیوا دوته صادریدل چې دا میوه وسته مثلا دا وچ میوه سته کنسته دا جلغوزي او داس مثلا پستا او دا شین په کابل کې خو موږ ګور په بخي پکتیا ته کابکتیا ته خنډ راغلي او چې راکمه راخه خو د بلانو نو سشکل ډیر سی ووړم ډیر سی او بوم زیات دي نو چې دا خطه په څه خطه شو ته بزګران کار نه کوي کښکوندار نه کوي کنو کم ته مثلا پاتره رسیدلی
صحیح ډیر زیاته مننه کور ودان د شاغلی احمدزی ته هم منتظر یو ټلیفون قطع شوی دی او اوس جواب نه وای خو یو بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو
سلامونه سروان صاحب تاسو اوریدونکو
مهرباني کوئ خپل واک صاحب
سروان صاحب ویل چې موږ برنامه اخري برنامه ده خو دا خو ملت خو اساس برنامه اوري او تاسو ریادو یو خوندور ریادو ده دا ولایت په ولایت برنامه خو تاسو تایم په دغه بجو چې په دا ټایم او دا بلی سر دا زم چې سمونه کوي
صحیح خپلواک صاحب امدوبر مو نظر رو نور دی ولایت په ولایت دی خبرونه لپاره په ځانګړي ډول کوم پښتنه خونه لري
ما دا په کیا د اطلاعات پرنګ وزارت د ریاست څخه دا سوال و چې دی دا مارب کو درګه سو انده پانتون درګه سال څه څه کړی دی نو کارونه چې آی پان پر څه څه تللې ته مختلفه لري او د جنګي مکتبونو کې باید فعال هم شي خو دې د بارے کې مرکزی حکومت ته نه کړی او خدا خدا خپل پښتانه ده یو کار کې فائدې تر دې ول خپل په دې کې چې ښه وي خو دا کارونه څنګه ان شاء الله خبرې ما
صحیح مننه کور ودان زموږ بل میلمه ښاغلی سید جمال الدین آصف خیل نومیږي، د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مسؤل دی، له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. آصف خیل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه، ژوندی اوسئ، کور مو ودان، زه خدمت کیم.
سلامت اوسئ آصف خیل صاحب. تاسو به د زموږ د ځینو اورېدونکو خبرې نه وي اورېدلې. ځینې وایي چې په ټول افغانستان کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. طالبانو په تیرو نهو لسو میاشتو کې وعدی ډیری وکړې، مثلا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې یا د کار د پیدا کولو په برخه کې، او ویل چې فساد مو ختم کړی دی، د ګمرکي عواید مو زیات کړی دی، نو کارونه به ډیر شي. لیکن عملا په ټول افغانستان کې وضعیت بلې خواته روان دی. که تاسو په ځانګړي ډول د پکتیا په اړه ووایست، د خلکو وضعیت څنګه دی له اقتصادي نظره خصوصا؟
ټولو اوریدونکو ته، میلمنو ته سلامونه او درنښت بیا هم وړاندې کوم. ان صاحب، لکه مخکې چې اوریدونکو اشاره ورته درلوده، په ټول هیواد کې بالخصوص په پکتیا کې د خلکو اقتصادي وضعیت که ووایم چې بیخي صفر ده، دې کې به مبالغه نه وي. ډېر زیات د خلکو وضعیت خراب دی. حتی دغسې کورنۍ مونږ لرو په پکتیا کې چې په درې وختونو کې یو وخت ډوډۍ لري، یا داسې کورنۍ هم شته چې د یو وخت ډوډۍ هم په دریو ورځو کې نه لري. په ټوله کې په پکتیا کې بیروزګاری ډېره په لوړه کچه ده. دولتي کوم تشکیلات چې وو هغه یو اندازه کم شوي دي، دې سره هم د خلکو د بیکاري کچه لوړه شوې ده. خصوصي سکتور مطلق تقریبا صفر ده پکتیا کې. خصوصي سکتور په برخه کې چې چا کار کول هغه ټول دندو لري شوي دي. په ځینو نورو برخو کې حکومتي چوکۍ چې خلکو درلودې، ځینې له دندو لري شوي دي یا پرېښودل شوي یا تشکیلات تنکي شوي دي. که زه په زه ویلی شم چې پکتیا نسبت د نور افغانستان پرتله پخوا په اقتصادي لحاظ ډېره ښه وه، ولې په تېرو نو میاشتو راهیسې دا وضعیت ډیر خراب شوی دی. حتی بحرانی حالت کې ده. که دا زه درته ووایم، نو مونږ مخکې هم وړاندیزونه کړي دي، اوس بیا هم کوو چې کچېرې ولایتي ادارې په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت د خلکو بیروزګارۍ ته او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي، مونږ په دې اندېښنه کې یو چې دغه د فقر انقلاب رامنځته نه شي، چې دا به ډېر خطرناک انقلاب وي او دا به د افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره.
څومره باور لري چې دوی کولی شي چې داسې تغییرات راولي چې فقر ختم شي، په داسې حال کې چې دوی داسې کارونه کوي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، او له دنیا سره چې اړیکې نه وي، د دنیا مرستې نه وي، خو دا مشکلات نه شي حل کېدی. خصوصا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره چې ډېر په بهرنیو مرستو متکی دی او ډېر خوار او غریب هیواد دی.
بالکل، زه خپل په دیان دم چې کچېرې زمونږ حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د نړیوالو مرستې نه وي، همدغه حالت دوام وکړي، یوازې د داخلي عوایدو څخه د حکومت چلول داسې یو غریب هیواد دا ډېره سخته ده. اوس چې موږ څومره حالات ګورو، یوازې حکومت د خلکو نه مالیات ولوي، مثلا په بېلابېلو نومونو پیسې راټولېږي، هغه د یو دولت خزانې ته ځي او بیرته دغه پیسې ولس باندې نه ویشل کیږي. لکه مخکې به مثلا ډېر زیات کومکونه وو، معلولین وو، بیرته د میاشتې 5000 روپۍ اخیستې، یو چا به تقاعد اخیستې وو، هغه به بیل اخیستلې. مثلا شرکتونه هلته ډېر زیات فعالیت درلود. اوس شرکتونه یا بغه خلک چې خپلې پیسې بانکونو کې دي، دغه دې نه وي، قیوداتو سره دغه عطا بندې دي، یعنی بازار کې پیسې بېخي ورکه شوې ده. که تاسو له خلکو پوښتنه وکړئ، زه ځکه درته وایم چې ټول ګردیز کې که مونږ کوشش وکړو، شاید مونږ به 500 لک افغانۍ نغدې راټولې نه کړی شو له خلکو. دومره وضعیت هلته خراب شوی دی. نو په ټوله کې مونږ لومړی غوښتنه دغه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه اقتصادي کوم بحران چې روان دی یا دغه نور هم د زیاتېدو په حال کې دی، د دې باید مخنیوی وشي. دغه په ټوله کې د ولس سره ظلم دی. حکومت چې په رسمیت نه پیژندل کېږي، تاوان ټول حکومت ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. وبخښئ، ملت ډېر زیات په تشویش کې ده، ډېر زیات مشکلات، غربت په ډېره لوړه کچه ده. کچېری د دې مخنیوي او نشي دینه نامنۍ جوړیږي. اوس په تیر نه میاشتو کې یوازې یو خواله راغلی چې مونږ ګورو نامنۍ نشته، اداري فساد نشته، دغه دوه برخې فوق العاده ښې شوې دي د پکتیا په کچه. نور په ټولو برخو کې هیڅ نه و، پرمختګ نه دی سوی. مونږ ته د ولایت په کچه درې یا څلور پروژې نه لرو، یوازې شروالۍ دوه دی که درې پروژه لري په ښار کې د ماستر پلان د تطبیق په برخه کې. مونږ نورې لویې پروژې لکه مچلغودي بند پروژه جریان درلودو، په همدې کال کې د الکوي سړک پلان و چې باید جوړ شوی وای. ځینې نورې لویې لویې انکشافي پروژې وې، ښوونځي و، دې کې ډېر زیات خلک مصروف وو. نو په داسې یو ولایت کې چې خصوصي سکتور په د فعالیت کچه صفر ته راټیټه شي، انکشاف هم نه وي او خلک کوم کاروبار هم ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې هلته اقتصادي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي او هلته د خلکو د ژوند کچه ډېره ټیټه شوې ده.
سلامت آصف خیل صاحب، سلامت صاحب، تاسو را سره اوسئ څو شېبې نور. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی احمدزی بیا هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو به د آصف خیل څرګندونې اورېدلې وي او مخکې هم ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ.
اشاره وکړه خود دې نوټو کو چې زه ورسره موافق نه یم.
احمد زای صاحب، متاسفانه ستاسو ټلیفون نه اوریدل، ستاسو خبرې نه اوریدل کیږي. تاسو په خپل موقعیت کې تغییر راولئ. زه فکر کوم چې تاسو په لاره یاست، په سفر کې یاست او ځکه مو ټلیفون نه اوریدل کیږي. مخکې یو اوریدونکي د ټلیفوني شبکو شکایت هم وکړو، فکر کوم چې له زرمت څخه اوریدونکی وویل چې ټلیفوني شبکو وضعیت ښه نه دی. له ستاسو له خبرو معلومیږي چې په نورو سیمو کې هم د ټلیفوني شبکو خوند نشته. خیر، همدغه پوښتنه ده د ټلیفوني شبکو پوښتنه که آصف خیل صاحب څخه وکړو. آصف خیل صاحب، په ټولو سیمو کې وضع همداسې خرابه ده او که په خاصو ولسوالیو کې؟
د ټلیفون په برخه کې خو باید ووایم چې پخوا زیات مشکلات وو. ځینو سیمو کې نامنۍ وې، اول ته د انتنونو لګول یا د شبکو فعالیت غځول ناممکن وو. ولې اوس چې مونږ حالت ګورو د پکتیا په اکثرو سیمو کې د ټلیفون په برخه کې ستونزه نشته. ولې یو ستونزه چې موجوده ده هغه د کیفیت کې ده، د مکالمې کیفیت ډېر خراب وي. لکه دغه د شبکو ستونزه ده او دې ته ټول خلک متوجه دي او ټول خلک شکایت ترې لري. نو دلته هم ولایتي کچه کومې شبکې چې فعالیت کوي دې باندې مخکې هم موږ څو وارې غږ کړی وو چې کیفیت د مکالمې ته باید توجه وشي. ولې اوس تر اوسه پورې هم د کیفیت برخه یې نیمګړې پاتې ده. بل دغه د انټرنیټ په برخه کې چې د افغانستان په کچه ده، دا یو لویه ستونزه ده. او د کومه جی بی چې دوی په کوم قیمت ورکوي، دا ډېر لوړ قیمت ده او په اوسنیو شرایطو کې چې د خلکو اقتصاد متاسفانه ډېر زیات خراب ده، په داسې یو وضعیت کې خلک له انټرنیټ څخه یا د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله استفاده نشي کول. هم د مکالمې ته توجه وشي او هم د انټرنیټ د بیو دی د کمی لپاره باید کار وشي.
لیکن په داسې حالت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب وي، یعنی مخابراتي شبکو کم استفاده کوي، په داسې شرایطو کې بیا مخابراتي شبکې هم ډیره پانګونه نه کوي، مثلا نوي انتنونه نه نصبوي یا د خپل انټرنیټ او د شبکې کیفیت نه لوړوي، ځکه چې ګټه یې کمه وي.
دلته خو مختلف خبرې دي. یو خو کېدای شي چې دوی ارزانه کې باید ارزانه کې، نو د خلک به یو اندازه د دوی هغه استفاده کوونکي زیات شي، ډېر خلک به استفاده وکړي. او که بیا خصوصي سکتور یا شبکې چې په سکتور خصوصي سکتور پورې اړه ولري، که هغوی نه شي کوی دولتي مونږ هغه لرو، لکه افغان ټلیکام شو، دغه سلام شبکه شه، دا مطلق د دولت برنامه ده. دولت خلکو ته په ټیټه بیه باندې انټرنیټي خدمات او همدارنګه د ټلیفون خدمات دا دی ورته ارزانه کې، ځکه اوس وضعیت خراب دی، خلکو وضعیت ډېر خراب دی. نورې نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې کله بحران رامنځته شي حکومتونه یو شای په لوړه بیا خلی بیرته په ملت باندې په ټیټه بیا خرڅوي. دا موږ د سیمې هیوادونه او نړۍ کې ډېر زیات مثالونه لرو چې دغه وضعیت شته. یعنی اوس هم د دې ستونزې د حل لپاره افغان ټلیکام دوی کوی شي چې بیې راټیټې کړي او حکومت یې پر ځانه بیا په خلکو وپلوري.
بله دقیقا ډیر مننه سلامت وسی آصف خیل صاحب. عموما همداسې کار کوي او په دې شکل سره رقابت هم رامنځته کیږي او نورې شبکې هم بیا مجبوریږي چې د دولتي شبکې په شان به خپلې بیې ټیټې کړي. یو ثبت شوی پیغام لرو، اول به دا واورو بیا یو اوریدونکی لرو.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته. بشیر احمد باور یم له میدان وردګ ولایت سره پیغام پرېږدم. د ما پوښتنه له د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس څخه دغه ده چې د پکتیا ولایت د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر نیول شوي تر اوسه او که نه، آیا په راتلونکي کې به دغو ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي که نه؟
ډیره مننه دل د غوریدونکو څخه چې زموږ په واتس اپ کې پیغام پریښی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پیغام ثبت کړئ او په دې شکل به وخت هم کم ضایع کیږي او خبرې به مو هم نه قطع کیږي. یو ټلیفون لرو، مهرباني کوئ آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو میلمنو او په خاص ډول د اطلاعات کلتور رئیس سلام نه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني. بله بله صاحب، ستاسو خبرې اوریدای شو.
اوس انقلاب راغی په دا اړه جوړه کې اوری.
بله بله وس اورو.
نو 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 په دغه د افغانستان په هغه د ایران په خوا په مرز کې مثلا په ایرات او په پاره او په نیمروز کې ډېرې وسلې ایران ته واوښتلې، څو وسلې څو ورځې مخکې هم بېرته راواړولې. نو پوښتنه هم دا وه چې آیا د پکتیا په سرحداتو کې سرحدي ولسوالیو کې هم به دا انقلاب دغه اړه دوړه کې وسلې اوښتي که نه؟ که چېرې اوښتي هغه غوښتنه هم له ګاونډي هېواد نه کړې ده.
صحیح، ډیره زیاته مننه کور ودان. اوس به ورشو خپلو میلمنو ته. زموږ یو بل میلمه ښاغلی فریدالله احمدزی دی چې ورته هرکلی وایم. متاسفانه د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی په سفر دی او ټلیفون مخکې تاسو واورېدی چې خبرې قطع قطع کېدې او اوس بالکل ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو بیا هم کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو. احمدزی صاحب، فریدالله احمدزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ دو اوریدونکو خبرې وکړې. بشیر احمد باور ویل چې د پکتیا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته او که نشته؟ یو وخت به په پکتیا کې خلکو دا کار کوو، اجازه به نه ورکوله چې بې دریغه ځنګلونه ووهل شي. اوس وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په تیرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډېره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو، دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په همغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو، او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوا نه د پریکړې په اساس باندې ناغه کېدل، چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګی اریوب کې جانخیل کې سکمنو کې هغه دران میشتې درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره یې مخنیوی شوی وو، هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې دې ته زړه نه ښه کاوه چې شنه ځنګلونه قطع کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو، بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پرې خلک له مجبوریته وایي، نو هغه ته بیا قومي پریکړم دومره هغه نه لري، ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه به نیول سوي مخه، نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه. زموږ هیله دا ده چې باید دې ته توجه وشي، هم د خلکو لپاره د کاروبار یو څه زمینه برابره کړي، هم تر څنګ بیرته بیا هغه قومي تړونونه چې شتون یې درلود خوانډې لرله په دې پریکړو کې هغه بیا راځوندي شي.
په دې ځنګلونو کې د ځلغوزو ونې هم ډېرې دي، آیا هغه هم وهل کیږي او کنه؟ په یو باندې ترحم شته.
کسام لیغن تر ډیر پورې یو ته خلکو ته ګټه لاس تر راځي، ځکه هر کال چې هغه دی پلوري بیا یو څه کاروبار ورسره کیږي اقتصادي. ځنګلونه دي، چارمغز دي، مثلا نوري نختری دي، د دې تر څنګ نوري ونې دي چې هغه متاسفانه وهل کیږي. په ډیری ولسوالیو کې هیله لرو چې د دې د مخنیوي لپاره باید هم حکومت او هم خلک باید له بدیل لارو ځان ته کاروبار پیدا کړي او دغه ځنګلونه په ښه ډول وساتي، چې موږ په بېلابېلو رخصتوي ورځو کې ځاګړي په دې سرسبزۍ لپاره د هېواد له ګوټ ګوټ ولایتونو نه خلک ځي هلته میلې کوي د دې ونو لاندې. نو هیله ده چې دې ته باید ځانګړی هم ولس پام وکړي او هم اسلامي عمارتو ته جدي توجه وکړي.
ډېره مننه کورودان ښاغلی احمدزی. آصف خیل صاحب، یوه اوریدونکي وویل چې لکه څنګه چې غربي ولایتونو ایران ته وسلې وړل شوي وي، آیا له پکتیا هم ګاونډي هېواد ته وسلې وړل شوي دي کنه؟ په لومړیو وختونو کې چې کله طالبان واک ته رسېدل، دغسې تصویرونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې وسلې یا ځینې وسایل ګاونډي پاکستان ته وړل کېږي. ستاسو معلومات څه دي او خلک څه وایي؟
خوشبختانه باید ووایم چې دغه کار زموږ په ځون کې په لوی پکتیا کې نه دی ترسره شوی. په درې وړو ولایتونو کې چې حکومت سکوت کړی ده، هماغه وسلې مهمات سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي دي. نو هغه ولایتونو کې چې موږ سرحد لپاره پاکستان سره ګډه پوله لرو، هغه پوله کې دغه کوم اقدام نه دی شوی او نه دغه
تشکیل دي. ځینو خلکو ادعا کړې ده چې مثلا کانټینرونه یا ځینې لکار لویدلې وسلې د زړو وسپون په نامه پولی اوشت دي وړل شوي دي.
موږ چې څومره معلومات لرو په مغه سیمه کې ژوند کوو، دغه څه موږ نه دي لیدلي. او کچېرې ورسته د سکوت څخه ځینې په پټه کچک شوي وي، دغه خبره لږ احتمالي خبره دی، لکه دقیق موږ نشو ویلی. خو په دې سکوت نه درې میاشتې وروسته په پټان ولسوالۍ کې تاسو به جریان کې یاستئ چې ډېرې زیاتې وسلې، مهمې وسلې چې پاکستان ته کچا کېدې، دا ولایتي مسؤلینو ونیولې، رسنیو ته یې هم وښودلې. ولې هغه څه لکه په پاره او نیمروز یا په دې نورو ولایتونو کې چې د جمهوریت د اخري ورځو د سکوت پر مهال کومې وسلې مهمات ګاونډیو هېوادونو ته لاړل، دلته دغه څه نه دي شوي. ولې که چیرې قاچاق شوی وي یا اوس یې کېږي، هغه د مخنیوي لپاره باید کار وشي او د افغانستان دغه ملي شتمني چې دی، د افغانستان بیت المال چې دی، دغه باید د دې د مخنیوي لپاره ولایتي مسؤولین جدي کار وکړي، تر څو موږ دغه مهمې ښې وسلې او مهمات چې اوس هم د سیمې په کچه دغه څه وسلې موټر یا مهمات نشته، دغه باید کاچاک نشو دي جدي مخنیوي وشي.
بله آصف خیل صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د قاچاق موضوع سیاده شو، مخکې یو اوریدونکي ویل چې غنم خو له پکتیا نه قاچاق کیږي، ځکه چې د غنمو بیه په نورو هیوادونو خصوصا پاکستان کې ډیره لوړه ده او له ځینو ولایتونو داسې خبرونه ورکول کیږي چې غنم قاچاق کیږي. طالبانو قسم ویلی دي چې د غنمو د قاچاق مخه نیسي، خو لیکن قاچاق قاچاق دی. ستاسو په ولایت کې څنګه؟
د موږ په ولایت کې تر دې مهاله لویه نه دی ګډ شوی، تر اوسه غنم نه دی ریبل شوی چې قاچاق شي. او د تیر کال دومره غنم نه و، هلته تاسو پوهیږئ غنم فقط دومره غنم کیږي، دومره زراعت د غنمو په برخه کې پیاوړی نه دی چې نورو ځایونو ته قاچاق شي، هماغه د خلکو لپاره بسنه کوي. تر دې مهال هلته لو نه دی ګډ شوی، دا به وروسته معلومه شي چې دا قاچاقیږي او که نه
قاچاقیږي. ګډ شوی څنګه اټکل کیږي چې سږ کال به حاصل څنګه؟ په ډېرو سیمو کې ویل کیږي چې د غنمو حاصل ډېر کم شوی دی، ځکه چې سږ کال وچکالی ده.
بالکل، پکتیا کې متاسفانه د نورو ولایتونو په تیر ډیره زیاته وچکالي ده، حتی د څښلو د اوبو د کمښت سره اوس خلک مخ دي. نو زه چې فکر کوم سږکال به د تیرو کلونو په نسبت 50% د غنمو حاصلات کم وي، ځکه ډیر وخت کیږي چې په پکتیا کې بارانونه یا د هغه للمي غنمو لپاره چې پخوا به ډیر زیاته برخه د للمي غنمو، هغه باران سکل شوی نه دی، نو للمی غنم په هیڅ صورت یعنی اوس په پکتیا کې نشته د للمی غنم کرنه. سکل وچکالی در ډیره زیاته ده او سکل به ډیر کم غنم وي چې هغه فکر نه کوم کچک شي، ځکه خپله د خلکو لپاره هم بسنه نه کوي.
ډیره مننه کور وطن آصف خیل صاحب. ښاغلی احمدزی، یو اوریدون کې مو د هرات څخه خپلواک صاحب پوښتنه وکړه د تعلیم په ارتباط چې په پکتیا کې وضعیت څنګه دی، د طالبانو له وخت رسیدو سره څه تغییر راغلی دی؟ یو تغییر خو دا دی چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته درس ووایي. البته په ځینو شمالي ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، خو په اکثره ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربیره، پر دې ستونزې سربیره، نورې څه ستونزې شته؟
پکتیا یو لږ ولایتونه ده چې مثلا د جمهوریت په وخت کې د خلکو بار بار غوښتنه دا وه چې دلته باید تر ډېرې پورې ښوونځي چې دي د زده کوونکو لپاره سرپناه نه لري. نو تقریبا اویا سلنه موږ ویلی شو چې هلته ښوونځي، چې موږ زیاتره وخت رپورټونو کې ویلي وو چې هلته د په هماغه وخت کې موږ د رپورټونه پې کړي وو، ښوونځیو ودانۍ نه لرلې، تر څنګ یې د کتابونو نشتون وو، د مسلکي ښوونکو چې هلته ډېره اړتیا لیدل کېږي په لرې پرتو ولسوالیو کې، درې زدران میشتي ولسوالۍ وځ زدران شوا ګرد سړي، دا بیا هغه ولسوالۍ دي چې پکتیا چې د نورو برخو تر څنګ د ښوونې روزنې په برخه کې خلک ډېر وروسته پاتې دي. مثلا تر ډېرې پورې تر پروسه کاله پورې هلته تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي نه وو فارغ شوي. نو تاسې قیاس کړئ چې نه په تېر کې هلته پاملرنه ورته سوې ده د زده کوونکو لپاره چې همدغسې بې تعلیمه لوی شول، نه په اوس وخت کې دغه د چیتسو میاشتې کېږي د اسلامي امارت پر اتاک سره توجه نه ده شوې. نو په کار دا ده چې باید
احمد زیسه پخوا ولید په دې سیمه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه ښوونځي ته توجه نه وشوي، نامنی و څه دلیل وکړي سیمې خلکو نه غوښتل؟
نه، د سیمې خلکو په ټوله کې له تعلیم سره لیواله دي. اوس هغه پخواني وختونه نشته چې مثلا یو څوک د زده کړو په ارزښت پوه نه شي یا د خپل بچي د ښه راتلونکي لپاره فکر ونه لري. په ټوله کې خلکو د زدران میشتو ولسوالیو او تر څنګ نورې ولسوالۍ چې وې مثلا زرمات او سکمنی او پټان دغه ولسوالیو کې خلکو په ټوله کې د زده کوونکو لپاره یا د سیمې د ماشومانو لپاره هم ښوونځي غوښتل، هم یې د مسلکي ښوونکو غوښتنه کوله، هم کتابونه. ولې متاسفانه چې یو سال ته د جګړې خبره وه چې مثلا نامنۍ به وي ځینې موسساتو چې د زده کوونکو لپاره په بېلابېلو برخو کې پاملرنه وکړي، اصل حکومت چې هلته زړه نه ښه کاوه په ودانۍ جوړې کړي یا نور کار وکړي، ځکه بېلابېل لاملونه وو چې پام ورته ونه شه. تر څنګ یې ځینې له پکتیا سره توپیري چلند و په جمهوریت وخت کې چې مثلا هم به ولسمشر غنی په هغه وخت کې پکتیا ته راته د تعلیم او بېلابېلو برخو کې به ژمنې ورکول، یا اړوند وزارتونو مسؤلین چې دوی به راتلل، مثلا د پوهنې وزیر به راغی چې موږ به دلته ښوونځي جوړ کړو، دلته به د زده کوونکو لپاره دا وکول. متاسفانه بېرته له تګ سره چې له پکتیا به لاړ بیا به هر څه پاتې وو. زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت اوس په ټوله کې هم د نجونو زده کړو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي، هم په نورو برخه کې که د مسلکي ښوونکو د استخدام برخه وي، د کتابونو نشتن وي، یا مثلا ودانۍ هلته ډېرې اړین دي چې په اوړي موسم کې ګرمي وي، په ژمي د منی موسم کې بیا بارانونه او ډېر سخت یخ وي، چې زده کوونکو لپاره چاپېریال هېڅ د زده کړو نه ده برابر چې مثلا هغوی پکې خپلې زده کړې په ښه ډول وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو. متاسفانه چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ټلیفون ته ځواب نه وایي، فکر کوم په سفر کې دی او ټلیفون په هغه ساحه کې چې دوی دي سم کار نه کوي. قدرمن نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د پکتیا په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه چې اوس په خپرونه کې را سره دي، ښاغلی سید جمال الدین آصف خیل او همدارس فرید الله احمدزی، له دوی څخه پوښتنه کولای شئ. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ
چې دا د سالو خیل او کوم شهر ګوټه چې دای دا نظامی ده کلوردو تاسیسات دی دا شارگوٹی منزک غصف کرده موش دا پختنه کی چه دا منزک دا و گرزوانه
بل ده دی شارگوٹی نوم یواری بیا واخلی؟ بله،
یه ده سالو خیلو
سالو خیلو، بله بله
سالو خیلو شارگوٹی.
تاسی وای چه دا دی نظامیزم کرده دی اردو و او دلت دا شارگوٹی جور شویده، منظورم داده؟
یه
سید مننه کور ودان بل اوریدون کای لرو ځان راو پیشنه ی ازادي رادیو و علیکم السلام ل رادیو لطفن لری شید رادیو आवाज مو ټیټ کای
هو
څنګه وو صحیح سونو هو تاسو په خپل اوري مهرباني
زما دا نمسه صدا پښتنه ده چې دا د زنګلونو وحل دی ودرایي
تاسو په دې برخه کې مرکز مشت اوریدونکو او د مشت ملمنو خبري واوریدي خو متاسفانه چې دوی وایي چې خلک اقتصادي مشکلات لري او د طالبانو حکومت هم ورته توجه نه لري خو سید استاسی پیغام به د طالبانو چارواکي واوري ګوندې توجه وکړي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
کدلی زدرانی ما اسمت سروان صاحب او د فرهنگ وزیر احمد زای صاحب خو تلیفون اوس جواب تاسو ته نه ای چې د کوم عوامل مننه ناشتی دغه سلمینه یما
سلامت اوسه
او راځه بیا دې ته یما چې پکتیا په افغانستان کې پکتیکا یو ډېر خپل علاقہ ده د دې زدرانی په پکتیکا کې چې پکتیا کې چې د خپل علاقہ ده دغه علاقې ته په خواچا توجه نه دوی کړی وچی نه دوی کړی دغه سال کې کار گزاران په دا چل غزای په دې ځنګلې وو یو یو د واد په پټي وی چې په خوای چلای په غره کې وو له خلیق له وب ډېر چې یو یو د واد په پټي لاندې کایر کېتو او جوړ کړای شي زید غمل مننه دا پښتنه کما دې ټول دنیا له بخال کرچی هغه دې زدران خالق په پخې دریږي ویلې نکې ځانې زړې کولس ولای پدا کې رزو سرکو ډېر ډېر علاقه دي خدا کې دومره دومره علاقه دي چې خالق دې لږ ته قتل ترچی دا به سړک پښتنا یا خپل پښتنا دا ونه وکا بیا ته پکې کا خو هم پاتې شوې مې را باندې د وکو تو وجود ورکو خو نجی په مخ کې یا جنگ په ټیم کې ته یقین وکا زړې کولس ولای کای خو مې ته یای په ټول کې خو نجی وی خو زه به یو خبره ته وکړم پښتنې کې زدرانې کې بیا مشکلاتو چې ښوونځي نه نه جوړ شي ښځې هغه خلک نه پخوا لګلې ا نه یې ویش داسې خوښوي خو چا بند کړي څوک نه دي چې تاسو یا ښوونځی ته ما ځای یا یې لما کوي او ډېر ښه خلک دي دغه مېلمنې ته یم چې په پکتیا کې ګوره په دا پکتیا کې مې را لکه شته لکه ځندو د منګاله علاقه یتنې علاقه دومره کولی کولی ځنګلې چې د دنیا خلک بیر چې د خلک به او په څو درګي ما پښتنه ایدې نه بیا ماتره کای سمات سه مننه
ډیره مننه سلامت اوسې ستاسو پښتنه می په یاد د مخکینه هم خو متاسفانه چې زموږ ملما خالق یار احمد زید پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټلیفون خراب شو یا ټلیفون ته جواب نه وای خو که بیا هم د دوی ټلیفون رخ شو هغه ستاسو مخکنی پښتنه به ورڅخه وکم خو د دې ورستۍ څرګندونو په اړه به ل خپل موجودو ملمنو څخه شغل آصف خیل څخه اول پښتنه وکم د دوی نظر به وغوړو آصف خیل صاحب څه وایست د زدران صاحب خبرو په اړه
زدران صاحب د خبرو سره کاملا موافق یم ایمونګ زدران میشتي سیمې چې دی په لوی پکتیا کې نه ولسوالۍ دی د ډېر خپل ځنګلي سیمې لري هولته ډېر ښه د سیاحت لپاره ډېر ښه ځایونه شتون لري یو متاسفانه په تیرو کلو کې یو لوی ستون زدغه و چې دغه ولسوالۍ په حکومت کې داسې یو څوک نه و چې د ولسوالیو ته زیات توجه کړي و یعنی د ورسته پاتې کې دوی یو ستر عامل دغه و چې دوی په حکومت کې څوک نه درلودل نه وکیل درلودو او نه په لوړو چوکیو کې دغه کسانو چې خپل سیمې ته توجه کړي و نو دغه ولسوالۍ نه وړه ولسوالۍ چې په لوی پکتیا کې مربوطې درې یوازې په پکتیا کې دي هر لحاظ په تیرو شلو کلو کې ډېری ورسته پاتې شوې دي توجه نه دی ورته شوی او مونږ د اوسنی حکومت څخه د غوښتنه کوو چې هغه تیر کلونه هم باید جبران شي دغه سیمې چې زیاته برخه غرنۍ سیمې دي اولته د خلکو د ژوند سطح هم ډیره ټیټه ده او خلک د ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي د ته خاصه توجه وکړي د ځنګلونو په برخه کې مخ کې یادونه وشوه اوس تقریبا یو لس ورځې کېږي یو سل کسیزه کې تا د جنگلونو د ساتنې لپاره د ولایت په کچه جوړ شوی پکتیا کې
او نور په قومي کچه خوشبختانه ای مون قومونه اوس دې تجمن دي او دوی وعده کړی دی چې لدی ورسته په جنگلونه نه وایو. خو بیا هم زه د احمدزی صاحب د خبرې په تایید سره کچیر خلکو ته روزګار پیدا نشي یو بدیل لار ورته پیدا نشي دا طبیعي خبره ده. که هر څومره کیتی جوړی شي هر څومره پرېکړې وشي قوانین جوړ شي ولې چې خلکو ته کار نه وي دا به ځنګلونه زیانمن کیږي او حل کیږي به د دې د مخنیوي لپاره خو فعلاً د تیرو شلو کالو راهیسې البته اوس هم جریان لري قومونه به ډېر متحد دي او دوی کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي. که تاسو اوس د په لویې پکتیا سیمې ته لاړ شئ ډېر ځنګلونه ډېر زیات رسېدلي دي ول هغه د انقلاب پر مهال یا تی د مجاهدینو د حکومت پر مهال هغه نه لا مخکې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت د واکمنۍ پر مهال دغه ځنګلونه ډېر زیات زیانمن شوي وو. یعنی ورو ورو دغه اوس بېرته راشنه کېږي د ښه کېدو په لور روان دي.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې د ځنګلونو وضعیت بهتره شوی و زیات شوي وو؟
بلکل بلکل بهتره شوی وو. حتی ځینې موسسات وو چې د کرنې په برخه کې به دوی کار کولو په ځینو سیمو کې تازه نیالګي کېنول ځینې موسساتو یا خپله حکومتي پرېکړې قومونه دې ته مجبور کړي وو چې دوی له ځنګلونو لاس واخلي. په لویه پکتیا کې که څه هم ځنګلونه خو حکومت وایي چې دا د حکومت ملکیت دی خو هلته د خلکو ترمنځ د قومونو ترمنځ د کلیو ترمنځ دا ویشل شوي دي هغوی خپل ملکیت ګڼي. نو اوس په اوس وخت کې ساتنه ترې کېږي او اوس یې لوی دغه جلغوزي چې دی د بازار ډېر ښه ګرم دی او د دې لپاره بازار موندنه شوې ده. نو خلک کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي ځکه کله نه کوم عاید چې دوی له جلغوزیو ترلاسه کوي هغه د ځنګلونو د وهلو په نسبت ډېر زیات وي. یعنې ځنګلونه پاتې کېږي ورته. نو اوس خو د حالت په نسبي ډول ډېر بد نه دی که هغې سیمې ته څوک لاړ وي هغې یا سفر کوي تاسو وینئ په دې اخري میاشتو کې ډېر خلک د سیاحت لپاره همدې پکتیا سیمې ته روان دي. هلته علت دا دی چې ځنګلونه شنه دي او اوس وخت کې ډېر ښه رسېدلي دي په تېرو شلو کلونو کې. نو له دې وروسته موږ غوښتنه دغه ده چې خلکو ته بدیلې لارې پیدا شي ځکه د غرونو خلکو لویه اعتقاد چې دی اقتصادي اعتقاد چې دی دا یوازې په ځنګلونو دی. هلته ځمکې ډېرې کمې دي ټول خلک د ځنګلونو نه کلنی عاید لري. نو که چېرې ځنګلونو ته د نه وهلو هغه کېږي فیصله کېږي یا هلته کتاب ورته جوړه شوې ده خو بیا دا خبره لازمه ده چې د خلکو ته د بدیل لارې پیدا شي.
د خلکو لپاره همدغه بدیل لار هم دی یوه چې مثلا عاید ستاسو خو د ساتنې مسؤلیت هم ستاسو په دې شکل سره به شاید خلک تشویق شي چې ونی ونه وهي. په هر حال ډېره مننه. یو پیغام لرو د اوریدونکي چې خپرونې ته هم کم وخت پاتې دی وګورو چې اوریدونکی مو څه وایي.
زه شخصا محصل یم په پکتیا پوهنتون کې. نو کوم معلومات چې زه لرم هغه به ستاسو سره شریکم. هغه دا و چې په دغه نوي نظام پر اطلاع سره نو زیات تغییرات راغلي خصوصا د محیط زیست او د شروالۍ په برخه کې چې زیات کار ورته شوی دی. یعنی داسې حالت ته هم رسېدلی دی پکتیا ولایت چې حتی هغه ونې چې نه اوبه ورته رسېدلې او نه هلته د ونو امکان و نو هغه په زرغونه شوې پکې. او شکایت البته خواهش دی نو د دغو بعض محصلینو اقتصادي وضعیت زموږ په شمول اول په موږ کې د ټول وضعیت ښه نه دی خو بعض محصلین داسې پیدا کېږي دلته د محصلینو په مباین کې داسې ټولنه رامنځته ده چې هغو ته پیسې جمع کېږي نو هغه دغه څلور کلنه دوره په مخ بیایي. نو په دغو کې هم دغه شکایت دی چې د پلازو کوم قوانین چې دي د اوتاک د کرایې نو په دغو کې د لږ کموالی رامنځته کړو ځکه چې نه شتوندله چې کرایه په موږ ټاکلې مقدار چې دی ورته انتخاب کړی ده ولې کړو. نو تقریبا داسې کرایه هم ته 4300 شي چې حد اقل چې 40% تخفیف وشي د محصل لپاره ډېر څه دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه سمیر رحمان عاشق در سره په اړیکه کې هم د خوست ولایت څخه. زما د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نجونو پر مخ دا ښوونځي نور خلاص کړي. او نړیوال دوی پر رسمیت پیژني.
نو ډیر وخت نه لرو فرید الله احمدزی صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو په څرګندونو تبصره لري او یا هم د مخکینی اوریدونکو ځدران صاحب د دې خبرې په ارتباط چې د سالوخیلو خارګوټی دی، وایي چې دولتي ځمکه وه د اردو وه او هلته خارګوټی جوړ شوی دی. نو ستاسو په نظر حل لاره یې دا ده چې خارګوټی چپه شي بیرته اردو ته وسپارل شي که نه؟ اوس دا کار شوی دی نو
تر ډیره پورې دغه ځمکه چې دا رښتیا هم د دې خبره پر ځای ده دولتي وه، اوس هلته پکې خارګوټی لا جوړ نه ده. ولې دغسې په جمهوریت کې خبرې وي چې مثلا په دې باندې به خارګوټی جوړېږي او رسمن اختتام شوی وه، چې بیا تر ډیره پورې هلته د ځینو مدني فعالانو لخوا تر څنګ غږ پورته سوی ده چې دا ځمکه دولتي ده او باید وګرځول شي، چې اوس په همغه باندې فکر کوم کار ولاړ ده او جوړ نه ده خارګوټی. بل مسله دی ورور ویلی محصول رو چې ویلی د خاروالۍ په برخه کې د اسلامي امارت پر اتک سره باید سترګې پټې نشي. اوسنی خاروال چې د ګردیز د پټوله کې کوم کارونه چې لازم و د ښاري ماستر پلان او تر څنګ د ښار د ښکلا لپاره واقعیا چې اقدام یې د ستایلو دی او موږ چې څومره معلومات لرو یا وینو، نو تر ډېره پورې کار شوی ده او ولس باید د دې قدردانی وکړي. د محصلینو د ستونزو په تړاو به ووایو چې په لنډو کې ځکه د خپرونې وخت هم کم ده، چون زم وروسته رالمه محصلین د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پکتیا کې مثلا هغه میاشتنۍ کوم امکانات چې دوی ته پخوانه ورکول کېدل شاید هغه اوس ته ډېرې پورې ولاړ وي او د دوی ورځنی ژوند یا هغه میاشتې چې په تېرۍ کرایه شي خوراک شي دا تر ډېره پورې ستونزمن ده او د دوی لپاره باید ځانګړې توجه وشي چې دا برخه ډېره اړینه ده. بل خوست ته ورور پیغام پرې شي چې د نجونو زده کړې باید خلاص شي. دغه چې دا واقعا په ټول افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې کې خلاص وي دا معلومات شته، ولې په ټوله کې بندي د نجونو تعلیم چې دغه ضروري ده، اړتیا زیاته لیدل کېږي، د خلکو غوښتنه ده، د بیلابیل ناستې په دې تړاو باندې مثلا پکتیکا کې علماو په دې تړاو باندې ناسته سوه وړاندې کړې وه چې له مسؤولو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي باید نور خلاص شي او د دوی یوه ورځ نور باید ضایع نه شي، ځکه دا د دوی مسلم حق دی او په دې برخه کې موږ هیله لرو چې اسلامي امارت باید نور ژر تر ژره د نجونو ښوونځي خلاص کړي تر څو د ولس هغه هیله چې دوی لري هغه پوره شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی فرید الله احمدزی، همداراز سید جمال الدین آصف خیل او د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو.